اسمت سارون در استودیوس، خوش آمدید سارون صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب، ستړی مشه. قدرمنو اوریدونکو تاسو سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دوه اونیزو پروګرامونو ترڅنګ خبری موضوعات لرو. په د خبری موضوعاتو په سر کې دا اوري چې سبا د نوی ولسمشر د لوړې د مراسمو ورځ ده، خو راپورونه وایي چې د ولسمشر غني سره په یو وخت عبدالله هم غواړي چې لوړه وکړي. دا چې حقوقي کارپوهان په دې اړه څه وایي او قانون څه وایي، په دې راپور کې به دې موضوع ته هم اشاره وشي. لومړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. نامعلومو وسلوالو په غزنی کې یو مدني فعال وواشه. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ټیمونه نن دوهمه شلووره مسابقه لري او ازبکستان د مالوچو اجباري کار پای ته ورسول. د خبرونو تفصیل. د محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په کابل کې د امریکا د سفارت له شارلز دافیر راس ویلسن سره ولیدل. د ملي امنیت شورا له خبر پاڼې سره سم په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پروسې پر وروستیو پرمختګونو، سیاسي تحولاتو او امنیتي وضعیت خبري وشوې. په خبر پاڼه کې زیاته شوې پر دې هم خبري شوې چې څه ډول باید د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت څخه شګټه واخیستل شي او راتلونکي اقدامات شرهبری شي. شاغل محب همدارس په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت له ځانګړي استازي سره هم په همدې موضوع خبرې کړې دي. د غزنی چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو په دغه ښار کې د یوې ټولنې رئیس او مدني فعال حمزه غفار زوی وشلی دی. د غزنی ولایت د مطبوعاتي دفتر مرستیال سمیر احمد احمدی آزادی رادیو ته وویل شاغلی غفار زوی تېر ماښام اووه بجې د قرهباغ زړې اډې ته روان و چې د کلاشینکوف ډزې پرې وشوې. غفار زوی په غزنی کې مدني فعالیتونه کول او د افغانستان توکمیز انډول شورا په نوم د یوه بنسټ مشر هم و. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. بل لور ته د خوست چارواکي وایي په دغه ښار کې شپږ تنه د تروریستي فعالیتونو په تور نیولي چې دوه یې د حقاني شبکې غړي دي. د خوست مرستیال ولی عبدالواحد پټان پرون خبریالانو ته وویل چې نیول شویو کسانو چې په ښار کې هدفي وژنې کولې په لومړنیو خبرو کې خپل جرمونه منلې دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو د یو شمېر امریکایي چارواکو هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې دغه وسلواله ډله نیت نه لري چې له امریکا سره د لاسلیک شوي تړون مادې عملي کړي. ان بی سی تلویزیون تیره ورځ د دریو امریکایي چارواکو په قول راپور ورکړ چې استخباراتي معلومات ښیي چې طالبان د تړون عملي کېدو ته لیواله نه دي. دغو چارواکو ویلي دوی په دې برخه کې د طالبانو له خوا ښکاره شواهد هم لیدلي دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین بیا دا ادارات لري چې ګنی دوی د تړون د ماتولو اراده لري. شغل شاهین پرون ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې تر اوسه له امریکا سره د شوي موافقې د عملي کېدو بهیر ښه روان دی او د په وینا د امریکایي چارواکو وروستۍ څرګندونې هیڅ توجیه کېدای نه شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له آیرلند سره د روان شلو وریز نړیوال جام دوهمه لوبه ترسره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي لوبه د کابل په وخت یوه بجه پیلېږي او د افغانستان ملي سپورت تلویزیون په ژوندۍ بڼه خپروي. د نن ورځې لوبه هم د هند په ګریټر نویدا لوبغالي کې کیږي. دغه جام لومړۍ لوبه د تېرې پنجشنبې په ورځ افغانستان ګټلې وه. د جام وروستۍ سیالي د سه شنبې په ورځ د مارچ په لسمه ترسره کیږي. له دې وړاندې د افغانستان سانا وایرلند لوبډلو شل نړیوالې شلووري زلوبې کړي چې د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دولسې افغانانو ګټلې دي. دا خبرونه لاسادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي وروسته له دې چې چارواکو په واشنگټن ډي سي او سپینې ماڼۍ ته نږدې د کورونا وایرس پیښې تایید کړې اندېښنه نه لري. د واشنگټن ډي سي ښاروالي موریل باورز پرون شنبه وویل چې د دغه ښار د عامې روغتیا په لابراتوار کې د کورونا لومړنۍ مثبته پیښه تایید شوه. ښاروالي وویل هغه څوک چې کورونا وایرس یې تایید شوی یوه بهرني هیواد ته تللی و. له دې سره په یو وخت پرون د میریلند ایالت چارواکو ویل د هغه کس چې په وروستیو کې د اکسن هیل په لمنه کې د محافظه کار سیاسي عمل په کنفرانس کې ګډون کړی و کورونا وایرس مثبت دی. په دغه کنفرانس کې د ولسمشر ټرمپ مرستیال مایک پینس هم ګډون کړی و خو ویل شوي چې په کورونا وایرسو اخته کس مایک پینس ته نږدې شوی نه دی. له دې جلا د امریکا پوځ وایي چې یو پوځي هم په کورونا وایرسو اخته شوی دی. ولسمشر ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې کورونا وایرس سپینې ماڼۍ ته نږدې شوی آیا له دې درک اندېښنه نه لري وویل نه هیڅ تشویش نه لري، په دې برخه کې لوی کارونه کړي دي. د وروستیو راپورونو له مخې تر اوسه پورې په نړۍ کې 1,602,000 تنه په کورونا وایرس اخته شوي دي چې له کبله 3,600 تنه مړه شوي دي او 1,090 تنه نور معالجه شوي دي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د مالوچو یا پنبې په کرنه کې د ونډې اخیستو د لسیزو زور سیستم لغوه کړی دی. د بشري حقونو ملاتړو دا په ازبکستان کې یو لوی بدلون بللی او ویلي دي چې له دې سره به د اجباري کار اوږدمهاله ستونزه هم له منځه ولاړه شي. د نوي حکم له مخې بزګران د مالوچو کرلو ته اړ نه دي او کولی شي چې پر مځکه هر بل حاصل وکړي چې زیاتې پیسې ترلاسه کړي. او د لبنان صدر اعظم ویلي هیواد یې د پورونو د ورکړې وس نه لري او د 1.2 میلیارد ډالرو پور ورکړه یې ځنډولې ده. حسن دیا پرون شنبه په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې د دغه هیواد بهرنیو اسعارو زیرمې کړکیچنې او خطرناکې کچې ته رسیدلې دي. ښاغلی دیاب د خپل هیواد د بهرنیو پورونو د ورکړې په برخه کې د عادلانه خبرو غوښتنه وکړه. دغه بحران چې له امله په لبنان کې بیکاري او نارامۍ زیاتې شوې د 1915 او 1920 کلونو ترمنځ له کورنۍ جګړې راوروسته د لبنان په وړاندې لوی ګواښ بلل کیږي. تاسې زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. سبا د ولسمشر د لوړی مراسم تر سره کیږي.
دا یو وطني میهمانو سره غوښتل سوي دی او دا یو شاندار او تاریخي مراسم.
د ولسمشر غنی یو ویان د واخان مینپال دی خو له دې سره په یو وخت عبدالله هم وایي چې د ولسمشر په توګه لوړه کوي. د میدان وردګ او روزګان چارواکي وایي طالبان ملکیان تښتوي چې له خپلو بندیانو سره یې تبادله کړي.
د چا کولسوالۍ کې چې کوم کسان تېرو ورځو کې ترانته شوي وو تر اوسه پورې هم تازاد شوي نه دي ټول ملکي کسان دي.
په غزنی کې له ډېرې مودې وروسته د مخابراتي شبکو فعالیت ته اجازه ورکړل شوې. د دې ولایت اوسیدونکو پرې خوښ دي.
د ټول ولسوالیو خلک به همدا غوښتل چې شبکې کار وکړي. دلته شبکې کار کوي نو وقتا ټول ډېر زیات خوښ یو.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د اوسنی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 په منځنۍ څپه 12.5 او یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. په افغانستان کې د نوی ټاکل شوی ولسمشر د لوړی مراسمو ته یو ورځ پاتې ده خو محمد اشرف غنی او عبدالله دواړو د لوړی تابعیا کړی او میلمنو ته بلن لیکونه لیږلې دي. محمد اشرف غنی چې د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا بریالی اعلان شوی او د بریالیتوب وثیقه هم ترلاسه کړي د جمهوری ریاست د ارګ په سلام خانی ماڼۍ کې لوړه کوي. دا چې وروستي پرمختګونه او ناندری څه دي او د افغانستان قوانین په دې برخه کې څه وایي په دې اړه د اسدالله لودین راپور واوري.
په افغانستان کې د ولسمشر د لوړ مراسم سبا دوشنبه تر سره کیږي. خو داسې ښکاری چې د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ ټاکنیز ناندرۍ لا هم په ترنګلي حالت کې پاتې دي. تیر ځل د همدې ناندرۍ په پایله کې محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت جوړ کړ، خو دا ځل خبره په ظاهره د دو حکومتونو جوړېدو ته رسیدلې ده. ټاکل شوې سبا محمد اشرف غنی د ارګ په سلام خانی ماڼۍ کې د لوړی مراسم ترسره کړي. دغه مراسمو لپاره میلمنو ته له پرون راهیسې بلنلیکونه هم استول شوي دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو سره خبرو کې د بلنلیکونو موضوع تایید کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته د وروستیو پرمختګونو په اړه وویل،
مراسم د ټاکل شوې نیټې سره سم کیږي چې هغه د کمپ نولسمه نیټه ده. د دې لپاره ټولې امادګۍ نیول شوې دي. داخلي او بهرني میلمانو سره غوښتل شوې دي او دا یو شاندار او تاریخي مراسم.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون شاوخوا درې اونۍ وړاندې د ولسمشریزو ټاکنو پایلې اعلان کړې چې له مخې محمد اشرف غنی د 5.4% رایو په ګټلو بریالی اعلان شو، خو د محمد اشرف غنی ټاکنیز سیال عبدالله عبدالله دا اعلان ونه مانه او له خپل اړخه یې د په ټکو د ټول شموله دولت د جوړېدو خبره وکړه. اوس د ښاغلي عبدالله د ویان مرستیال امید میسم وایي سبا دوشنبه د ښاغلي عبدالله لوري ته هم میلمانه رابلل شوي دي.
تمام آمادگی ها برای برگزاری مراسم تحلیف دکتر عبدالله عبدالله
دا یوای د ټول شموله دولت د ولسمشر په توګه د عبدالله عبدالله لوري ته ټوله تیاری نیول شوي دي. هڅه دا ده چې دا مراسم شاندار او د ټول شموله دولت او ثبات او همپالنې ټیم واړوي. د مراسمو کې به د پام وړ مشران او سیاستوال ګډون وکړي. خو د افغانستان قوانین د لوړې د دوه بیلابیلو مراسمو په اړه څه وایي؟ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد شهلا فرید د پوښتنې ته په ځواب کې وایي، دا وایي د ټاکنو د قانون او اساسي قانون له مخې اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی چې د کمیسیون لخوا بریالی اعلان شوی دا واک لري چې لوړه ترسره کړي، خو دا چې ناندرۍ رامنځته شوي مخالف ټیم هم ځان بریالی اعلان کړی. د عبدالله عبدالله د بریالیتوب اعلان ټاکنو کمیسیون نه بلکې د دوی ټیم خپله کړی دی، نو ځکه محمد اشرف غنی چې کومه لوړه کوي له اساسي قانون او ټاکنو قانون سره سمه ده او باید ترسره شي. د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله لخوا د لوړې بیلابیلو مراسمو ته چمتووالی داسې مهال نیول شوی چې ټاکل شوی د لوړې په سبا د ناروی پلازمینه اسلو کې بین الافغاني خبرې پیل شي. د جرمني ډی پی ای اژانس ویلي د افغان چارواکو دا مخالفت ممکن له طالبانو سره په خبرو کې د افغان دولت دریز کمزوري کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان ولسمشر مانی د طالبانو بیا وخت رسیدل ناممکنه فرضیه بولی. د ولسمشر ویندوی صدیق صدیقی پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل حکومت د طالبانو خطر ته متوجه دی خو طالبان قدرت ته نشي رسیدي. د پرسه حل کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د طالبانو بیا وخت رسیدلو احتمال ته اشاره کړې ده. خاطر پردېشت د موضوع نور جزئیات اوروي.
افغان حکومت وی د افغانستان اوسنۍ نظام دومره قوي دی چې وسلوال طالبان د خپل ګواښونو په ترڅ کې لمنځ نه شي وړای. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د هیواد وستغیر کړی او طالباني نظام د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی. د وی هغه ګواښونه چې د طالبانو له لوري موږ ته متوجه دي موږ یې درک کوو. د دې لپاره چې طالبان اوس هم زموږ پر خلکو عامه ځایونو او ښارونو بریدونه کوي نو دغه ډله بیا نشي راتلی او قدرت نشي ترلاسه کولی. دا یوه ناممکنه فرضیه ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې وویل که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي احتمال شته چې طالبان بیا قدرت ترلاسه کړي. ښاغلي ټرمپ ویلي امریکا 40 کاله په افغانستان کې وه، نو وړي چې 40 کاله نور هم په افغانستان کې پاتې شي. له بل خوا درې امریکایي چارواکو د نوم نه اخیستو په شرط د ان بی سی نیوز سره د خپلو خبرو پر مهال ویلي هغه استخباراتي معلومات چې ترلاسه شوي دي ښکارندوی کوي چې طالبان د لاسلیک شوې هوکړې پلي کولو ته ژمن نه دي. خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشري ماڼۍ وایي که طالبان د لاسلیک شوې هوکړې مطابق اورکم اوربند او یا بین الافغاني خبرو ته ژمن پاتې نه شي د سولې ټینګښت ناممکن دی. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي افغان حکومت اوس په خپل منځي ستونزو کې راګیر دی. د سیاسي چارو په ناصر شفیق وي د ترامپ وروستۍ خبره د افغانستان حکومت ته یو ګواښ دی.
د ترامپ وروستۍ خبره د افغانستان د حکومت لپاره یو ګواښ دی، او دا ځکه چې اصل حکومت د بنبست سره مخ شوی، نو په کار ده چې څومره ژر کېدای شي دغه حکومت د ټولو سیاسي لورو سره په مشارکت باندې یو دټ حکومت رامنځته کړي چې تر څو د طالبانو سره د پراخه بین الافغاني ډیالوګ د لارې نه نوی راتلونکی نظام یا د نوی حکومت لپاره لاره برابر شي.
په همدې حال کې د امریکا او روسي حکومتونو په ویګړې اعلانې کې ټینګار کړی چې د اسلامي امارت بیا راتګ ورته د منلو وړ نه دی، او نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه به یې په رسمیتونه پیژني. امریکا د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ له طالبانو سره د سولې هوکړه لاسلیک کړه چې له مخې به یې په راتلونکي څوارلسو میاشتو کې امریکایان له افغانستان څخه ووځي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د میدان وردګ ځای چارواکي وایي طالبانو له هم هغه سبانی 50 ملکان نه دی پریشي چې څو ورځې وړاندې د چکول سوالي له یو شمېر کلیو برمته کړیو. د دغه ولایت مسؤلان وایي دا کسان په ظاهره غرنیو سیمو ته بیول شوي دي او هڅه کوي چې د قومي مشرانو په منځګړتوب خوشي شي. د ورزګان چارواکي بیا وایي هغه سل کسان یې ژغورلي چې طالبانو له ترینکوټ شاره تختولیو. په همدې حال کې طالبانو منلې چې په روزګان او میدان بردګ ولایتونو کې یو شمېر کسان د چیرډنو لپاره نیولې و، خو د دوی په وینا بیرته خوشی کړی دي. په دې اړه پام وکړئ نور تفصیل ته چې اسد الله لودی نیورانی کوي.
د میدان وردګ ځای چارواکي وایي د تاریخوالي د کمښت او د ملکی خلکو د خوندیتوب لپاره هغه سیمو کې عملیات نشي کولای چې ملکیان پکې برمته شوي دي. د دغه ولایت مرستیال والی تاج محمد عمری ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب هغه 55 تنه آزاد کړي چې طالبانو څو ورځې مخکې له ځان سره بو ولیدي.
د چا کول سوالی کې چې کوم کسان تر ورځې کې برمته شوی و، تر اوسه پورې هغه حالات کې دي، یعنی بیرته آزاد شوي نه دي، او د کوم ځای نه چې نیول شوي دي اوسه هم د ساحنه لرې ځای ته یا پورته خواته دي، ورسره بره خواته انتقال شوي دي. ټول ملکي کسان دي، نو په دې تور چې د دولت سره همکاري کو یا همکار دي، په دې تور نیول شوي دي.
له دې سره سم د روزګان چارواکي وایي هغه شاوخوا سل ملکیان ژغورلي چې طالبانو د جمعې په ورځ د ترینکوټ له یوې څنډې له ځان سره بولي وو. د اورزګان امنیه قومندان محمد اعظم هاشمی وایي د دغو کسانو د راخوشي کېدو په عملیاتو کې جګړه هم شوه چې افغان ځواکونو او طالبانو ته پکې مرګ جوړه اوخته.
از موږ یو تعداد شاریان د ترینکوټ غوښتل چې د باخود په سیمه ته الته چني ملي زائد نو دوی الته تللې و د ملي د پاره په دې کې سپینجری کوشنیان ځوانان ټول تللې و. دا خوانه د طالبان پسیراله او دی په ډیر شکانجه وهلو ټکول سره بوتله مجرد چې موږ خبر سولو او موږ وکړا سوای په دود سل نفر کې دوی وښ غورو او بیرته راولو شارته.
د طالبانو له څو ساعته باندې آزاد شوو کسانو هم ویلي نه دي خبر چې طالبانو د څه لپاره بو ولي وو.
نه مې ولي محمد د خیرو کاریز وسیدونکو، نو موږ واته کسه یارانو کله چې با خود ملي تاسو مزان ملي برابرې تم ځان ورسوي، نو یو دم بس پرې مشکله باندې دوه کسه راتراله ټوپکان راتکې کله ولي شور ونه خوري داسې غرت مخه کې داسې درې پاوه یو سات یا دغه سي چم به په موږ د شو مزل کړی چې
غاری وی غرو موږ لار نه و، من تر غره نو ختلې د لار نه ولیدل، انا تر لار شو پرته کول ډیر ځله مال تر سره وسو زغپل په یو غار کې د دوه نفر سره خپل وم
بوټی میکواله زرنج ویوالې و یو زو مسلور نظامن و بل طالبان د ملي اردو په درشي کې راتراله موږ ټول عسكر دي بل موږ خپل بوټی کواله د ماشنا له باندې وینول درځي توان و لنګوټي او شان مګر داله تپات وسګر دورا چې فادرانو نستری و دا یخته الله تعالی نه ډوډي و منځوم پته ما مخوي.
د میدان وردګ او روزګان چارواکي هم دغه برمتنیونه په انګیزه نه پوهیږي. دا سراپورونه خبر شول چې طالبان غواړي په دې سره د خپل بنديانو شمیر زیات کړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دغه کسانو باندې ځین شکونه وو چې د دوی ملګرو په میدان وردګ او روزګان کې بیولي او بیرته یې خوشی کړی دي. مجاهد هغه اوازې رات کړې چې غوا کې دوی د په بل کوم هدف دغه کسان برمته کړی وي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
سات اته بجیاو نو لس دقیقې دی اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي دي. البته سش کال د مارچ له اتمې یا د ښځو له نړیوالې ورځې سره په یو وخت د افغان ښځو د حقونو په اړه اندېښنې زیاتې شوي دي چې ګڼو مطبوعاتو په تېره بیا ورځپاڼو ورته کتنه کړې ده. پرون هم نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان د ښځو د حقونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. خصوصا د اندېښنې وروسته له دې زیاتې شوي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه شوې ده او بین الافغاني خبرو ته ور رسیږي چې په هغه کې هم په دې موضوع باندې خبرې وشي. وروسته لدې چې د شنبه په ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک شوه، بین الافغاني خبرو ته لار هواره شوه. په دې خبرو کې د افغانستان د نورو اساسي مسئلو ترڅنګ د افغان ښځو د حقونو موضوع هم شامل ده چې یو شمېر ښځې په اړه اندېښنه لري. د کاناډا ګلوب اینډ میل ورځپاڼې ته په دې اړه سالی آرمسترانګ لیکنه کړې او هغې ته یې دا سرلیک غوره کړی دی: د طالبانو سره سوله د افغان ښځو د حقونو په بیه کېږي. سالی آرمسترانګ د بشري حقوقو فعال ژورنالیست او د غنو کتابونو لیکواله ده. د افغان ښځو نامعلوم برخلیک د دې د ورستي کتاب عنوان ده. میرمن آرمسترانګ د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو موافقه ته خوشبینه نه ده او وی سره لدی چې سخت ده چې د دې معاملې ګټون کې یا بایلون کې به کومه خواوي، خو څه چې ښکاری لوی یا اصلي بایلون کې به افغان ښځې او نجونې وي. لیکواله د طالبانو د خبرې ته اشاره کوي چې وایي د نجونو تعلیم به د اسلام په چوکاټ کې وي، خو ډېر وایي چې د طالبانو منظورداري چې نجونې دي یوازې تر درېیم ټولګي پورې زده کړې کوي او هغه دي هم یوازې دینی علوم لولي. دا د افغانستان د اساسي قانون د تعدیل په اړه هم اندېښنه شي او فکر کوي چې که دا کار وشو نو د ښځو د حقونو دا تضمینونکی به پاتې نشي. اغلی آرمسترانګ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی څرګندونو ته اشاره کوي، وایي طالبان به د سولې له موافقې څخه د حکومت د نسکورولو لپاره کار واخلي. لیکواله وایي ډېر ښځې او د بشري حقونو مدافعان له دې نظر سره موافق دي. لیکواله وړاندیز کوي چې له طالبانو سره د سولې مرکچان باید وروستی تاریخ هیر نکړي، یعنی مخکې تر دې چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راشي او طالبان پر افغانستان واکمن ول، د هغه وخت چې افغان جونې له تعلیم او نورو مدني حقونو به برخې وي. یور نیوی نشی هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا لیکنه د نوتردام پوهنتون استاد مداف جاشی کښلیده. شغله د جاشی د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د سولې د پخوانی موافقو لوستلو او تیرلو وروسته لیکي چې له طالبانو سره د سولې په موافقه کې د امریکا طریقه هیڅ تاریخي مخینه نه لري، ځکه چې لومړی منلی چې خپل ځواکونه به باسي او بیا به د سولې پروسه پیلیږي. د یو ار نیوی له لیکنې سره سم حتمی نه ده چې دا طریقه دی ناکامه شي، خو د سولې له هغو تاکتیکونو سره چې پخوا تجربه شوي دي سر نه خوري. د لیکنې لیکوال وایي طالبان د خبرو اترو او یا د سولې سابقه نه لري او اوس د وژنو د بس کولو لپاره د دوی چمتووالی له امریکا او د افغانستان له حکومت سره د خبرو لپاره تیاری یو ښه او مثبت نښه ده او کېدای شي چې د دې کشالې د پای ته رسېدو لپاره یوه کړکۍ پرانیسي. د غزنی اوسیدونکو په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو د 24 ساعته فعالیت د دوام غوښتنه کوي. په غزنی کې د تلیفوني شبکو کارونکو د ازادي رادیو له خبريال حبیب الرحمن تاثیر سره په خبرو کې لټول شکلو خو وغوښتل چې مخابراتي شبکو ته د فعالیت دایمي اجازه ورکړي.
دا د غزنی په 14 ولسوالیو کې د دولتي او خصوصي مخابراتي شبکو نږدې و کلن حالت و، خو اوس داسې نه ده. له تیرو دوو اونیو څخه د غزنی ټولو ولسوالیو کې خلک له خپلو خپلوانو سره د ټلیفون له لارې اړیکه نیولی سي، خو دغه کسان غوښتنه کوي چې دا اړیکې د تلپاتې سي. د دې ځای اوسیدونکي وایي چې په دې سره د دوی ډیری ستونزې هوارې سوې. دوی په جګړو کې له ښکېلو لورو څخه غواړي چې نور د مخابراتي شبکو ته د تل لپاره د فعالیت اجازه ورکړي.
نوم می سوناده د اندړو لولسوالی یعنی لبند سردی څخه راغلی یم. په دې باندې باور یم چې ټول لولسوالی خلک به همدا غوښتل چې شبکې کارو کې خدای سي په دې اوربند کې شبکو کار وکاو. دا د ټول د خوخي لامل ګرځیدل. تاسو باور وکئ چې کله سي به شبکو کار نه کول بعد له 12 بجو به کوم ناروغ پیښو کوم خبره به وسوله مرګ ژوند به پیښو نه هلته چانس وکولای او بل څه خبر ورکي. خو اوس مهال چې مثلا دلته شبکې کار کوي نو وقن ټول ډیر زیات خوخیو.
دا غزنی ښار په بازار سیمه کې یو بل میرمن چې پښنه چادری کې ولاړه ده ل ځان را پیژندلو ورسته یا ازادي رادیو ته وویل
نو مې سپګمۍ د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو ما موږ غواړو چې دا شبکې هم د سفاله وساتي مخکې چې ولسوالۍ کې کوم سنځ په کېدنو ډیر به مشکل ولو چې خپل خپلوان ته په نورو ځایونو کې حال ورکي اوس لنې کمر غدا چې پور کم کې شبکې فعال دي نو زموږ د ولسوالۍ خلک تر کومه ځای چې خبره يم ټول خوشاله دي.
احسان الله کریمی هم د شبکو له فعالیت خوښته یا وایي دا چې جګړه کومه سوې ده نو په غزنی کې دي د شبکو فعالیت ته اجازه ورکړل سي.
زموږ له ښکېلو غاړو څخه غوښتنه ده چې مخابراتي شبکو کار ونه لري د خلکو ته ډېر اساني پیښوي او که مخابراتي شبکې نه وي ژوند زما په نظر باندې ډېر ورسره سختېږي.
په غزنی کې د مخابراتو رئیس انجینر عینالدین نیازی وایي په دغه ولایت کې له تیرو دوو اونیو څخه د ډیری سیمو خلک د مخابراتي شبکو له 24 ساعته خدماتو څخه برخمن سوي دي. د تاوتریخوالي د کمېدو له ورځې په ټولو ولسوالیو کې شبکې فعاله سوي دي خو ځینې هغه سیمې دي چې هلته تمبې د جګړو له امله نړېدلې دي او هلته اوس هم شبکې غیر فعاله دي. نور هیڅ ستونزه نشته. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په 14 ولسوالیو کې له نږدې اوو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې په 24 ساعتونو کې یوازې د ورځې له اتو تر 12 بجو پورې د فعالیت اجازه درلوده خو اوس 24 ساعته فعالیت لري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د اورزګان د مرکز ترین کوټ یوش مې روسیدون کې ویل څلورو کلونو راهیسې شونځي بندې او ماشومان لس دکلو به برخې دي. د اورزګان ولایت د پهنې د ریاست چارواکي هم منی چې په دغه ولایت کې د ناامنۍ له کبله د ماشومانو پر مخ شونځي بندې. د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت په دې اړه راپور لري.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ نچین سیمې منځنۍ ښوونځي چې روانې جګړې نړولې او زرګونه زده کوونکي له زده کړې بې برخې کړي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي ښوونځي د جګړو له امله نړېدلې ده خو د ټولګیو د چتونو ګاډران او دغه شان خښکې په دې ښوونځي کې د جګړو د مرچلو په جوړېدو کې کارېدلې دي. ویل کېږي په دې ښوونځي کې له زرو ډېرو زده کوونکو زده کړې کولې خو له تیرو څلورو کلونو راهیسې د جګړې له امله یې دروازه د زده کوونکو پر مخ تړلې ده. د دې ښوونځي دوه زده کوونکو جمیولا او رحیم الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا یو څلورم کال دی چې دا جنګونه راغلي دي. په دې ښوونځي کې بیا درس نه دی ویل شوی. دا څلور کال بیا برخې وکړم په شاګ کله یو ځای ته برسې کله بل ځای ته برسې وس نه ټول د څوک په جلری یا یو پسونه یو شیلری هغه ګوري کنور انور د غیلا بیکاره کړی
چې دغه جنگونه شروع شوی دغه مکتب خراب شوی دی. وستاري مرزا خپل کارونه کوو به شي نه دی. خدای جنگونه چې سره را لاغه ګرد مکتب سره ونړ درې دغه بالا ګرد شان سره ولاړ ورسره سجې کې ډیر دې د ګرد کلی د ورځو په خوا بور کړل وس نسته. وس دا مکتب خراب شوی دی دغه رئیس وس به څوک نه دی ورغلی نو خدغه مکتب په خوا مجمن درلود نو څوک نسته. وس دا مکتب ګرد سر خراب شو دونه څوک نسته چې ورته راشي مې مکتب راسان کې مور ورځو شی پک شي زکو.
دا یوازې د نچین شونځي نه د چې د جګړو لامل تړل سوي بلکې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې لسګونه نور شونځي هم ستچې د جګړو لامل ځانمنې سوي دي. د ترینکوټ شهر د ګرماب سیمې اوسیدونکو وایي په سیمه کې له تیر یو کال راهیسې طالبان نسته خو لا هم دلته شونځي تړلې دي او څوک یې د دوباره په الغام نه کوي. دی وایي ماشومان یې اوس له زده کړې بې برخې دي او غوښتنه کوي چې تړلې شونځي دي یو ځل بیا ورته خلاصې سي.
نمې جمعه ګل همت د روزګان ولایت سیدون کې مخبونه شاګردان وزري ول ساو په شاوخوا کې مجدي شمول د دې مکتب د لودلي
نو ټول شاګردان ادي وس د مکتب د زدکړې د ستر نعمت څخه بیا برخه دي ادي دا شاګردان چې په خو درسته تل وس سونه ګوري یا بچلی کې یا مرد کې کې باندې جنگ و ما نو وس خو دي جنگ ختم سو په دې منطقه کې دا منطقه خو ده وسامند ژر در ژر جز موږ مکتب راته جوړ کې دغه پڅن کې جراته پال کې دغه
من مصری محمد ګور لسیار دي دا چې کانس دا ډیر وخت کې په جنگو کې ورانه سونه بدل څه ولاړ نو وس مکشنیان دغه د درس مثال په پوجي کې اختاجي دي سکار شي نسته چې مکتب ته ولاړ مکتب خراب
او د چش پوجي کوي په
د تاریخ پوجي دا تاریخ پوجي د اپسونه ګوري یا بل کې څه کې په کوڅو کې مرد کې کی مثال په اول سیم کې هم په دریم کې هم په پنځم کې هم درته مو بل ولر نه و نو اوس په خو مکتب ته ورته چې وخت به سو مکتب ته وره درس به ویل را ل بکورته په ورته مثال جوړي به خوره بده بس و دا غي سی بیا م اپشن بیا ورته مکتب ته ودار اوس نو بل کار نه لري به پوجي او بیا پس خو بیا پساته ما څه بل کار نه لري پر
د اورزګان ولایت د پونې ریاست مسولین هم منیج په دغه ولایت کې د نامنیو لامل د ماشومان پر مخ شونځي تړل سوي او ودانی د جګړو لامل زیانمن سوي
زمو شخلاق زادی رادیو اوري له اورزګان مو د ساري رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور واورید د دې خبرونه په دوه منی مای کې دوه ونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه یو حقیقت سره خصوص اتبجی او دیرش دقیقې دی د دې سات لند خبرونه واوري د محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاده او په کابل کې د امریکا د سفارت له شار ظافر راس ویلسن سره ولیدل. د ملي امنیت شورا له خبر پاڼې سره سم په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پروسې پر وروستیو پرمختګونو سیاسي تحولاتو او امنیتي وضعیت خبرې وشوې. د غزنی چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو په دغه ښار کې د یوې ټولنې رئیس او مدني فعال حمزه غفارزوی وژلی دی. د غزنی ولایت د مطبوعاتي دفتر مرستیال سمیر احمد احمدی اوسادی رادیو توبل چې شاغل غفارزوی تیر ماشم وو به جید قرباغ زړی اډی تروانو چې د کلاشینکوف د سپری وشو. طالبانو د یو شمیر امریکایي چارواکو هغه اداوې رد کړې چې ګواکې دغه وسلهواله ډله نیت نه لري چې له امریکا سره د لاسلیک شوي تړون مادې عملي کړي. ان بی سی تلویزیون تېره ورځ د دریو امریکایي چارواکو په قول راپور ورکړ چې استخباراتي معلومات ښیي چې طالبان د تړون عملي کېدو ته لیوال نه دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له آیرلند سره د روان شل اووریز نړیوال جام دوهمه لوبه ترسره کوي. د دې لړۍ لومړۍ مسابقه افغانستان ګټلې ده. د جام وروستۍ سیالي د سه شنبې پر ورځ د مارچ په لسمه کیږي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي وروسته له دې چې چارواکو په واشنگټن ډی سي او سپینې ماڼۍ ته نږدې د کورونا وایرسو پیښې تایید کړي اندېښنه نه لري. د واشنگټن ډی سي ښاروالي موریل باورز پرون شنبه وویل چې د دغه ښار د عامې روغتیا په لابراتوار کې د کورونا لومړنۍ مثبته پیښه تایید شوه. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د مالوچو یا پومبې په کرنه کې د ونډې اخیستو د لسیزو زور سیستم لغوه کړی دی. د بشري حقونو ملاتړو دا په ازبکستان کې یو لوی بدلون بللی دی. او د لبنان صدر اعظم ویلي هیواد یې د پورونو د ورکړې وس نه لري او د 1.2 میلیارد ډالرو پور ورکړې ځنډولې ده. حسن دیا پرون شنبه په یو تلویزیونی وینا کې وویل چې د دغه هیواد د بهرنیو اسعارو زیرمې کړکېچنې او خطرناکې کچې ته رسیدلې دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په کانکور ازموینه کې د کامیابی دو چانس هغه وخت ډیریږي چې ښه تیاری ورته نیول شوی وي. خو د دې ترڅنګ په دې ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب هم مهم رول لري. و باورئ چې د پوهنځیو په انتخاب کې کوم مسایل د ناکامۍ سبب کیږي.
د فراق مې فکر نه ده کړی، یعنی تانه مې دوه مغه کړی دي چې زه باید تب ته کامیاب شم.
انتخابونه جګونه سوال نه مکمل سیو.
او د دې لپاره چې د کانکور ګډونوال ښه انتخاب وکړي کوم مسائل ته باید پام وکړي.
چې کله انسان چیشه شروع کړي باید خپل علاقه سره مرکه شروع کړي.
پانتون خمر فکو د طالبان ته مخکله امتحان نه دوی به کور شي انتخاب وکړي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه رویا مدومی وړاندې کوم.
دا دولسمو ټولګیو فارغان هر کال په دې هیله د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي چې پوهنتونونو ته کامیاب شي او لوړې زده کړې وکړي. ډېرې سره له دې چې د کانکور لپاره تیاری هم لري، خو د امتحان په مهال لوی یا وړې تیروتنې د ناکامۍ لور ته بیایي. په دې لړ کې یوه هم د انتخاب مسله ده چې د کانکور ځینې ګډونوال دقت نه ورته کوي او په دې خاطر بې نتیجې کیږي. د پکتیا اوسیدونکو سپوږمۍ چې د کانکور لپاره تیاری نیسي وایي په ښوونځیو کې د انتخاب په اړه معلومات نه ورکول کېږي، ځکه د کانکور ډېر ګډونوال په دې برخه کې له ستونزو سره مخ وي.
ما یعنی د دوی په باره کې فکر نه دی کړی. رښتیا وایم، د دوی په باره کې مې فکر نه دی کړی. یعنی تنه مې دومره کړی دي چې زه باید تب ته کامیاب شم. یعنی موږ مکتب کې که چېرته داسې ښه درس ورکولی، دومره معلومات ورکولی، موږ کورسو کې څه شی کول دلته، خو موږ مجبور یو د دې خاطر چې خپل ژوند جوړ کړو. یعنی د خپل خوراک نه موږ هغه روپۍ ټولوو، موږ څو کورسو کې دلته درس وایو.
ځینو ځوانانو ته دا خبره هم کېږي چې د پوهنځي انتخاب مهم نه دی، بلکې مهمه خبره دا ده چې مقصد یو پوهنځی ووایي او د کار کولو لپاره یو سند پیدا کړئ. خو محمد صدیق چې په همدې ډول انتخاب کړی ووایي د فراغت 15 کاله تیریږي، خو په هغه برخه کې چې د زده کړې کړي دی پکې علاقه نه لري، او په کومه برخه کې چې دی غواړي کار وکړي د زده کړو او تجربې د نه درلودلو له وجې زمينه نه ورته برابرېږي.
نو هغه وخت کې غټه کامیابي دا و چې سړی به دی رښتې د کامیاب شي، هغه د خوشحالۍ ځای و. نو ما اول انتخاب چې کله کابل اقتصاد کړی و، غټه خو نوم ورکړی، بیا 288 نمبر چې ما وړی کابل ساينس پوهنځي ته ورکړم. نو هغه غټ اشتباه دا ده چې کله انسان چیشه شروع کوي باید خپل علاقه سره مرکه شروع کړي. یو سړی که چیرته ژورنالیزم ته جوړي باید هیڅ کله طب انتخاب نه کړي. کله سړی حقوق پوهنځي ته جوړي هغه باید زراعت انتخاب نه کړي. هغه چې کله وم سیمستر ته لاړم، ما ویل چې والله اشتباه دې کړی ده، پوهنځي دې غلط انتخاب کړی ده. هغه چې دغه مشکلات سره مخامخ شوم.
په کانکور کې د کامیابۍ لپاره مهمه ده چې ځوابونو ته په کتو سره پوهنځي انتخاب شي. یعنی لومړی سوالونه حل شي. که امتحان ورکوونکي 130 سوالونه حل کړي وي، دا ورته ښه بلل کېږي چې انتخاب د 130 سوالونو د حل لپاره وکړي، ځکه کېدای شي ځینې ځوابونه به د ده په نظر سم وي خو پکې تېروتی به وي. که چیرې دې مسلې ته پام ونه شي او انتخابونه لوړ وي، ډېر امکان شته چې د کانکور ګډونوال د عبدالمتین په څیر ښه نتیجه ترلاسه نه کړي.
ما اول چې کله مکتب خلاص کړ، زیاتره هغه کسان چې تحصیل دوره کې یا پوهنتونو کې وو، هغوی سره مشوره وکړله تر څو زه ښه انتخاب وکړم. خو بیا ډېره مهمه ده چې شخص خپل استعداد تروانۍ ته وګوري چې کوم پوهنځي دی مخته وړلی شي. زه په دې مطمئن یم زیاتره چې انتخاب کې مشکلات، ځکه دومره بلدتیا موږ نه درلودله. ازمایشي امتحانونه نه منو ورکړي، انتخابونه جګونه، سوالونه مې کم
په کابل کې د یو کورس استاد کامران ساحل وایي د 12 ټولګیو فارغان د پوهنځي په انتخاب کې ډیر کله د نورو له خبرو یا هم د پوهنځیو له شهرت څخه متاثرېږي او له معلوماتو پرته انتخابوي.
واقعا هم داسې یو مفکوره نه لري چې زه په کوم بخش کې کار وکړم. فرضاً مالجوي طب دی، خلک یوازې مالجوي طب ته هڅه کوي. ستوماتولوژي، فارمسي، دا ټول د طب بخشونه دي، په دې کې کوشش نه کوي، ځکه چې هغه مالجوي طب یو نوم هم لري او بله دا چې یو دبدبه لري. لکه انجینری، سیول انجینری، مهندسی، حتی مهندسی نه خوښیږي. مهندسی هم انجینری ده، مګم سیول انجینری خوښوي. که موږ ته ویل کېږي ته مالجوي ته بټاکه یا انجینری وټاکه، په پټو سترګو موږ په پټو سترګو ټاکو. کله چې انجینری ته لاړ شو بیا زور هم پرې نه رسېږي، مالجوي ته ته لاړ شو وینه نه شي لیدلی.
ډاکټر مخلص شیرزاد چې په کابل کې د کانکور د تیاری کورس لري وایي زده کوونکو ته باید د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور اړوند کافي معلومات ورکړل شي چې په انتخاب کې تېروتنه ونه کړي.
دوی داسې یو کتاب جوړ کړي چې په هغې کې ډېر واضح دغه کود رښتې او دغه مثلا د هر پوهنځي باره کې ورته د کار ساحه ښودل شوي وي چې دغه دغې ځای کې دغه کارول کېږي، مثلا دغه پوهنځی دغه دونه لري، فواید ورته وویل شي. یو خاص گروپ جوړ شي، بیا هر مکتب کې مثلا دوه نفره یا یو نفر دو موظف کې به دغه سیمینار په توګه دا ورته تشریح کړي. که چیرې شپږ ورځې تشریح ورکول شي، دغه نو شاگردان د دې لار پیدا کولې شي چې مثلا حتی شوق زیاتی کې د هر پنځه سره دغه یو ګروپ کچېره جوړ شي یو کتاب جوړ شي نو ان شاء الله دا مشکلات به حل وي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي.
دا چې د کانکور ګډونوال په انتخاب کې کومې تیروتنې کوي په دې مسله کې د نورو له فرمایشونو او خبرو سره څه ډول تعامل وشي او د خپل خوښې پوهنځي ته د انتخاب په برخه کې کوم مسایلو ته پام وشي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ازموینو د ملي ادارې له سرپرست پوهن عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
هر کال ډیر ځوانان د کانکور په امتحان کې ګډون کوي خو ډیرې د انتخاب له وجې هم بې نتیجې کیږي، نو هغه کومې تیروتنې دي چې د کانکور ګډونوالي د انتخاب په برخه کې کوي او هغه دوی بې نتیجې کوي؟
کانکور ازموینه معمولا دوه بود لري. یو ازموینه ده چې هر دو طرف ته پکار ده چې باید آمادګي ورته ونیسي او بالاخره دغه ازموینه په کامیاب یا بریالۍ توګه پای ته ورسوي. دوهمه مرحله د انتخاب مرحله ده چې انتخاب هم کولی شي 50% د شاګرد په کامیابۍ کې هم رول بازی کوي او د شاګرد په ناکامۍ کې هم، یعنی دواړو صورتونو کې. ځکه کېدای شي داسې وخت کې چې موږ داوطلبان ډېر جګ انتخاب کوي خو هغه انتخابات جوړ نه وي، نو په یو څه ښو نمرو باندې فرضاً بې نتیجې کېږي. د بېلګې په توګه یو سړی د طب انتخابوي، وایي طب د کابل، طب د هرات، طب د بلخ، طب د البیروني، طب نه پوهېږم د ننګرهار، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا طب ټول په یوه کټګوري کې دی، نو ډېر تفاوت د نمرو په دوی کې نه راځي. نو بل انتخاب نه لري، 15 انتخاب یې له طب نه پوره کړي او سړی په 300 باندې هم بے نتیجې کیږي. حال دا چې موږ په 300 باندې مسلین خو نور پنځه ته کامیابېدای شي، لکه حقوق، لکه اقتصاد، لکه دې ته ورته نور رشتې چې کېدای شي که دوی سم انتخاب ولري دې رشتو ته کامیابېدای شي.
خو که یو ګډونوال دا تمه لري چې هغه یوازې یو انتخاب لري، یو پنځه خوښ وي، هغه څنګه کولی شي ځان ته نور پنځه انتخاب کې کېدای شي دې په کې علاقه ونه لري؟
کله چې موږ دوه انتخاب ورکو یا درې انتخاب ورکو یا فرضاً په کانکور کې 15 انتخاب ورکو، دا 15 انتخاب هم دغه لپاره دي چې موږ په 15 کټګوري کې باید انتخاب وکړو. په دې معنی باندې چې اول جګه کټګوري انتخاب وکړو، ځان فرضاً اول درجه انتخاب ولرو، او بیا ځان لپاره دوهمه کټګوري انتخاب هم ولرو. که چیرې موږ د اول نمرې لاسته نه راوړو، نو بیا په دوهمه کې فرضي ته باید لاره پیدا کړو. د فکر هم باید ولرو که په اول او دوهم انتخاب ته لار نشو پیدا کړو، نو د دې یو بل ټیټ پنځه هم باید انتخاب کړم چې درېم انتخاب ته خاتمه باید لاره پیدا کړم. د 15 انتخاب هم دغه لپاره دی چې موږ د خپل انتخابونه په اصطلاح پله په پله پورته لاړ شو، او که موږ دغه میتود مراعت کړو نو موږ کولی شو چې په صلاح لاره پیدا کړو. دا حتمی نه ده چې یو سړی پاتمن یو انتخاب ولري، کېدای شي په مغه برخه کې سړی څو انتخاب ولري. فرضاً زه غواړم په اجتماعي علومو کې مهارت لرم، په طبي علومو کې فرضاً هیڅ ابتکار نه لرم، په ریاضي او فزیک کیمیا باندې نه پوهېږم، خو په ادبیاتو، تاریخ او جغرافیه او په دې اجتماعي علومو باندې ډېر ښه وارد یم. نو دلته موږ په دې برخه کې په اجتماعي علومو کې موږ فرضاً مختلفه پنځه لرو چې زه کولی شم حقوق پکې انتخاب کړم، کولی شم ادبیات پکې انتخاب کړم، پالیسي پکې انتخاب کړم. فرضاً
د کانکور ځینو ګډونوالو ته په کور کې یا ملګري ورته وایي چې دا او هغه پوهنځی انتخاب کړه، له دغه سي فرمایشونو سره د کانکور ګډونوال باید څنګه تعامل وکړي چې دوی بیا داسې انتخاب وکړي چې د دوی خوښ وي، یعنی دوی وکول شي په هغه برخه کې هیڅ ځکړي وکړي؟
دا ښه کار دی چې موږ د پلار او د مور د کور د مشرانو خبرې ومنو او د هغوی د راهنمایو لارښوونو مطابق عمل وکړو، دا بد کار نه دی. خو یو شمېر کارونه دي لکه دغه د انتخاب موضوع چې د داوطلبانو فردي استعدادونو ته ارتباط لري، دا باید خپله د ځوانان خپل کورنۍ باید پهونه باندې قناعت ورکړي، دوی باید ورسره دا بحث وکړي او متواتره دا بحث ورسره وکړي چې پلار مور ته بلهر قناعت ورکړي چې زه طب لپاره نه یم جوړ. زه مطمئن یم چې هر سړی چې خپل خوښه باندې پنځه وو یلته بریالی دی، او که دا پنځه ور باندې تحمیل شي او د پلار د فرمایش په اساس باندې لار ورته پیدا کړي، کامیاب شي. خو پنځه کې که ویم وای جبري دی ور باندې
فارغم چې جبري د بلخر ټولن ته ماسره وقې کیږم نه هغه سه خدمت چې باید وکې نشي کولای.
د کانکور یو شمیر ګډونوال داسې هم وي چې حتی کله چې هغه د امتحان پارچې ته ناست هم وي په خپل انتخاب کې دوه زړي وي چې ښه دا وکم هغه وکم. له کومه ځایه دوی باید په دې اړه فکر وکړي او دې ته کار وکړي چې دوی باید کومه څانګه ولولي او د کومې څانګې لپاره آمادګي ونیسي؟
یو زده کوونکی باید درې بوده د موضوع په نظر کې ونیسي. یو خپل شخصي علاقه او خوښه چې کوم پنځه سره ده. دوام د ښوونځي لخوا د زده کوونکو ته د کانکور په اړه هغه عامه پوهاوی دی چې باید ورکړل شي چې داوطلب ته مخکې له دې چې لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي د لوړو زده کړو یو تصویر په ذهن کې ولري چې کوم پنځه په کوم برخه کې کار کوي، دنه چې فارغ شي په ټولنه کې په کوم عنوان باندې دی په سلام منل کیږي او دا باید کوم کارونه په مخ بوزي. د بلې خوا نه لوړو زده کړو وزارت ته پکار ده چې د هر پنځي اهداف او غي کریکولمونه چې کوم ځای په کې تدریس کیږي او بل اخر په ټولنه کې د کاریابی موضوع دا په خپل پانو کې ولري ته څو د طلب مخ له دی راځي انتخاب کول لاشه د لوړو زده کړو تحصیلاتو هغه ویب سایټ ته هلته وګوري پنځي انتخاب کې اقتصاد فرزن وګوري اقتصاد وګوري چې کوم ځای په کې تدریس کیږي او د کاریابی په کوم موردو کې ده. نو دا ټول د عدم آگاهی ده د پانتونونو نه د تحصیلاتو نه چې د لپاره واقعا کم کار شوی ده که موږ په دغه برخه کې پانتونونه ښه معرفي کړو د طلبانو ته مخکې له امتحانه نو دوی به کولی شي ښه انتخاب وکړي.
درنو اوریدونکو، په کانکور کې د انتخاب په اړه مو د ازموینو د ملي ادارې له سرپرست پوهان عبدالقدیر خاموش مرکه واوریده. په دې سره د تاندې څانګې خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو د حقیقت صدې د خبرونې درنو اوریدونکو نه کې هلي او سلامونه. زه نسیم شفق يم او د افغانستان د امیر اختیار د وزارت له ویان وېد الله مایر سره په دې باندې خبرې کوو چې د کورونا خطر لا هم څنګه دی په افغانستان کې، آیا د دغه ویروس د خبرېدو خطر لا هم د پخوا په څیر همغه سي ده او تدابیر څه دي؟ ډیره مننه کور ودان مایر صاحب، خیر راغلی.
سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته.
جناب مایر صاحب، په افغانستان کې د کورونا د وایروس خطر لا هم په مغه پخوانی حالت کې دی؟
تاسو وګورئ چې ورځ په ورځ د کورونا وایروس په نړۍ کې نور معاملات کې مثبت واقعیت لیدل کیږي. دا اوس تاسو سره خبرې کوم، تقریبا د کورونا وایروس مثبت پیښې 15 یا ملک دی دنیا کې لیدل شوې دي. دا په دمو نه چې خطر ورځ په ورځ ټول نړۍ ګوښي او زیاتېږي. افغانستان هم هغه وخت چې ویروس په چاینا کې و موږ په هایرس کې نه و، یعنی ډېر د خطر لاندې نه و. ما کله چې زموږ ګاونډي هیواد ایران کې واقعیت ورځ په ورځ زیاتېږي او وفیات هم لري، دا د ډېر تشویش او نگرانی موضوع ده. په ما خاطر موږ ډېر زیات جدي اقدامات اتخاذ کړي.
معذرت غواړم، دغه اقدامات چې تاسو کړي کړه تو است اقدامات څه دي؟
بله، موجودیت ویروس په ایران کې دا معنا چې موږ اوس په شدید رس کې یو او آسیب پذیري زیات شوی. دم په نظر کې نیولې څلور ولایته چې د هغه کې د ایران نه زیات افغانان بیرته یا رد مرز کېږي او یا په شکل د داوطلب راځي، دوی اقدامات خپل شدید کړي. مثلا په هرات، فراه، نیمروز او قندهار کې موږ د خپل د غربالګری ټیمونه تقویت کړل. په نیمروز کې موږ شل بستر ظرفیت درلوده، اما اوس موږ سل بستر نه زیات که. خپله د عامې روغتیا وزیر او موږ ټول لاړو د ابریشم پول مو مولیده د نږدې نه، چې هلته موږ د خپل آسیب پذیري پیدا کړو چې څه ده. له بده مرغه د ایران هیواد هغه افغانان هغه غریب بان چې کار کوي، ساختمانی کارونه کوي یا نور کارو کې مشغول دي، هغه اکثریت په هر ورځ په زراو دوی د اسلام قلعه بندر او پل ابریشم نه دوی رد مرز کوي. چه ده خطر دیده زیادهی چه ویروس انتشار رو که پچولانه که او زمنان یو تعداد معتادین دی مواد مخدر چه پرنشهی توکو روک کسانه اغایم تقریبا تو سوا کسا پیوش با دوی رد مرز کردی و چمده سبب شد چه مکسفر و کل تلار و او یا او شفخانه چه تقریبا ظرفیت دی 500 تا 0 کسولاری هغم دی معتدل مواد مخدر تخصص ورکرد پرابلم دی روک دو کسان داده چه دوی پا گروپون او گروه که جواند که لاز کسا شل کسا درش کسا زیاد پیوزه یا دو چه اغا مواد استفادگی چادر پزانه چه که چیر یاوه پا ویروس دی کرونا یا پا کووید نوناس دوی مصابی هغه ډېر ژر نورو ته سرایت کوي او ډېر ژر دوی په ټولنه کې ګرځي دي ورځې خیر غواړي یا بوتلونه د شان ټولوي نو په دې خاطر دا یو ښه ګام و چې هغه واخیسته او په هرات کې مخکې دنه چې موږ په ایران کې واقعه ولرو موږ سفر وکړه ایران ته هرات ته هم لاړو اول ته وزیر صاحب یو شفخانه اختصاص کړه چې تقریبا دېرش بستره و اوس موږ هغه ظرفیت زیات کړی سل بسترې روغتون نن هم تجدید وارد مریضان د کرونا ته نن هم اختصاص ورکړي
ډاکټر صاحب ما یارو بخی کله چې تاسو د شفخانې خبره کوئ چې اختصاص کړی دی یا دغه صحي مراکز هم اختصاص کړي دي دغه څومره سنبال دي دغه شفخانې یا دغه مرکزونه څومره کولی سي چې د تداوي او درملنې جوګه وي او خلک له دې عمله ډډه کوي
تاسو پوهیږئ چې مدیریت دی منابع ډېر زیات مهم ده چې څر نو ښه مدیریت وشي تاسو پوهیږئ دا ویروس تداوی دی قطعی انټي وایرال نه لري دلته ټول اهتمامات وقایوي دي ټول اهتمامات که تداوی هم که عارضي دي و سپورتیف تداوی ده موږ زیات محراق دی توجه مو اوس پیشګیرانه وقایوي اقدامات دي ځکه ضرب المثل ده چې وقایه بهتره او ارزانتره دي تداوی نه ده نو زمونږ تداوی ته هم په اول مرحله کې چې عارضي تداوی دغه خو ټول نړۍ کې اوس شانته کې دلته امریکا کې هم دا کېم د کورونا کووید 19 څنګه سبب دی مرګ ګرځي د په اول مرحله کې د عادي عارض لري چې تبه ده وچ ټوخی ده د ځان درد کسالت او دا مسایل بیا پیشرفته حالت کې مشکلات تنفسي پیدا کېږي ځکه د هوایي کیسې یا الویول چې ورته وایي دا پړسوب کوي منتشر پړسوب دی ټول سږوي چې سبب د التهاب دی سږو ګرځي دا التهاب سبب دی عدم کفایت تنفسي ګرځي او عدم کفایت تنفسي سبب عدم کفایت قلبي ګرځي په آخر مرحله کې چې مریض دست تجدزي بیا د سن لازم چې کوم ګروپ واسي پذیره ده د مرحله ته چې مریض هغه بیا مصنوعي تهویه ته ضرورت لري یعنی د ماشین په واسطه د ته باید تنفس ورکړي چې هغه اول مریض انټیوبیشن کیږي پایپ مخصوص ورته داخلي تنفسي سیستم ته او د ماشین په ځکه سږي خپل کار نشي کوي ماشین سره د ته هم موږ تدابیر نیولې شپته په ونټیلیټور موږ لرو چې دا په مخ کې دنه چې ویروس په ایران کې موږ د اهتمامات ونیول ځکه وخت چې موږ د ویروس دقت وکړو چې ټول مملکت کې دا انتشار کوي پلان موږ اهتمامات دي هغه اول ورځ نه چې په وهان کې وو کمیټه هم تشکیل کړل بل څو هم هغه هم رامنځته کړ بیا هم یو خبر تکرار که واقعیت په منطقه کې زیاتېږي د افغانستان سي پذیری هم زیاتېږي که پاکستان کې زیاتېږي که په ایران کې زیاتېږي یا ازبکستان او تاجکستان کې بل شکه چې افغانستان هم لکه هر بل ملک غوندي سي پذیره ده
اوس افغانستان موږ یو پیښه مثبت په هرات کې درلوده او څو مشکوکې پیښه اوس هم هغه یو پیښه مثبت موږ په هرات کې لرو کده پیښه
الحمدلله تاسو یو پیښه مثبته ده او نو ټول مشکوک تستونه زموږ منفي وو شپږ تسته د ماینه لاندې دي چې پنځه د کابل دي یو د قندهار د ولایت نه راغلی نو دلته مختلف فکتورونه یو به د پاک الله نظر په بیچاره ملت باندې چې برله موږ ستونزې زیات لرو جنګ او جګړه او داده بل موږ په موقع اعلام وکړو خلکو ته اوس تاسو وګورئ په هرات کې خلک ډېر احتیاط کوي هغه وقایوي اقدامات هغه مسایل چې موږ ورته وایي خپل خلک ویښوي ځوانان ګورځ تبلیغ کوي د کرونا وایرس پر بعض خیر خلک راځي مرسته کوي د نور سره شرولې تالورونه دی وادو وتړل او مکتبونه په تعویق ورزدل شو دا ټول د نیک اقدامات دي چې کوي چې د ویروس د نشر نه جوړ کی د ډېر ملکونو هم تجربه وخته چې څه اشتباه هغه وکړل موږ تکرار نه کړل په بعض حالات کې دلته چین چې دا کنټرول لاندې ورځ په ورځ راولي دلیل دا نه ده چې عظیم اقتصاد لري یا ډېر پرمختللی سیاسي سیستم لري که هغه مسایل وای د اول نه به کنټرولوی شوی دلته همکاری او همغږي ډېره مهمه ده خلکو همکاري او باور سره چې ورته چې په کور کې پاتې شي مځه ټول په کور کې پاتې شي چې لاسونه پریوي لاسونه په دې ورځ شل یا دېرش یا اضافه تر هغه کار وکړه موږ هم الحمدلله تاسو رسنې په خدمت خلکو کې دی خپل دلته زه وینم چې یو عمومي همغږي رامنځته شوی چې دا یو ډېر ښه کار ده
ډاکټر صاحب مایار تاګ را تاګ لا هم د افغانستان او ځینو ګاونډیو هیوادونو نور هیوادونو سره سره هم د هوا لري هم د ځمکې لري پتیره ایران سره چلته ده کرونا د وایروس پیخ هم زیات دی او د مړینه کچه هم وصل وړه شوې ده. دغه څومره مشکل جوړولای شي او د تګ راتګونکو د تشخیص په خاطر چې ما به د وایروس ځان سره رانوړي تاسو په سرحدونو کې څه تدابیر نیولي؟
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان تر راتګ زیاته تګ نشته او راتګ هم له بده مرغه هغه غیر قانوني مهاجرین چې دي چې اسناد لري د هغوی بیخي زیات ده. قانون مثلا اول ورځ چې نیمروز بندر ته موږ لاړو پلاب شوم کې اووه سوه کس راغلل، دوولس سوه کس په هغه کې پنځه سوه پاسپورت دولس مدارک او اووه سوه هغه خلک وو چې دوی رد مرز کړي وو، انډاکومنټډ امیګرنټس یا کارګران او غریبان د افغانستان دي. یو ورځ چې بندر وتړل شو تاسو ولیدل چې مختلفو رسنیو او د سوشل میډیا نه تاسو چې په زرها او خلک د بندر اخو دلته نو داس موږ تاسو هموطنان د ایران گاونډای دغه د اولاد ته د ورور ته د خور ته څه ځای ورنه کوم په دې خاطر کار چې موږ وکړو موږ بندر دی واشي هم انتقال دی مسؤونی اوس موږ کار چې کوو تیمونه هم تقویت کړي په دې مختلف بندرو کې دی یو دوه تیم په واس څلور پنځه تیمونه دي او خلک چې راځي د دوی غربالګری اسکرینینګ چې موږ ورته وای د کیږي چې اولی ناراضه ته به ډیر وصفي چې د ملک ناراضي بیا راز دی لکه رزش یا دغه ولري افرازات ولري دیزان درد ولری وچ چوخه ولری ده بیغه موږ به قرنطینه وې په همدې خاطر موږ مشکوک واقعیت هم ځو چې قرنطین موږ کړل سمپل اخلو سمپل اخلو چې کچېری سمپل مثبت وو بیغه د ایزولیشن ورډ کې دي تداوی لاندې کني به ساتل کېږي ورته وای چې 14 ورځې تاسو قرنطین خانګي وکي هغه څوک چاراز نه لري هغه ته هم ورک ورکول کې تبلیغاتي قرنط خانګي قرنطین ته دوی تشویق کوي
او هغه وسایل یا هغه آلې چې دي چې د رئیس مشخص کی چې تاسو استفاده کوئ دا تاسو کافی لري؟
بله و دا څولت کار خاطر انفراریډ ترمومتر نه ترموسکانونه دي بل شکه دا موږ لرو کې بخي داوم نه لرو عادي ترمومترونه هم اوس په بازار کې ډیر زیات پخې هم ته په ډیر ځل منوي اما موږ د ټور انفراریډ ترموسکانونه لرو د څلور ولایت چې سرحد دي دوی سره ډیر لوجستیکی او مالی مرسته زیات شول وخت نه چې وایروس په ایران کې ده نو په ما په هاوی کې د مختلفو سیستمو او چینلونو کار وخت شو دی حج اوقاف او وزارت نمانندوی چې په 13 جمعه خطبه کې همدې موضوع تقریبا 50000 نه زیات مساجدو کې دوی تبلیغات کړ زموږ تیمونه هم په مساجدو کې په مختلفو ځای کې چلتا غنګون دي خلکو زیات ته تبلیغ کوي او موږ سره د افغانستان ټولو رسنه ډیر زیات مرسته کړې زموږه ستون فقرات تشکیل کړې په دولت کې.
بله او روسته پښتنه دا جناب ډاکټر صاحب معیار چې خلکو ته پیغام سده چې خلک باید څنګه وسیګام لروونی لحاظ او هم په عملی لحاظ څه تدابیر باید ولري؟
متاسفانه په داسې بحراني حالاتو کې اوازه او ګنګوسه او د ډیر زیاتی او کله وخت یو تعداد خلک یا هم دی یا غیر هم دی یا د دې ملک نه دی او اکاونټ د فیسبوک شای جوړ کړی دوی شای پارګانی کوي او دروغ ډیر زر تیږي دوی هیڅ کله دی هغه ته غوګونه نیسی د عام روغتیا وزارت رهبری او کاری تیم متحد چې موږ هغه واقعیتونه خلکو ته وایي ځکه دلته په سیاست کار هم نه لرو هدف زموږ د خلکو صحت او روغتیا ده او جسمی او فزیکی او رواني روغتیا ده نو دا به انشاءالله چې هر واقعي موږ دوی سره شریکو فقط هغه پیمونه چې د عام روغتیا وزارت نه دوی ته ورکول کیږي غوښتې ورته نیسی لاسونه دی مینځي هر فامیل دی ورځی شلته دیش پر دی لاس مینځي که چیرې څوک مریض ریزه شایلر کوشش کوي تماس نور سره کم کی که پرنجیږي اټوخه کوي هغه دی مختهونی سی دی او د سمال یا کاغذ یا که ماسک یا لستونه د خپل چیز نه وي ویټامین سی دی زیات مصرفي میوه دی زیات خوري ترکاری که میوه توانمندی نه لري افغانستان کې ترکاری ارزانه ده شلغم زرده کې لکه حبوبات مو چې دند سوپ جوړ کې ترغو مقاومت وجود جګي او دی اوازو شکار دی نشي
ډیره مننه جناب ډاکټر صاحب مایا
کور ودان
جنت دے ما د پار پرخت زما کور پتا جنت دے ما د پار پرخت جون لتا نئی عبادت دے تد جون دغرچی نئے تد جون
دغرچینای مور خوکی موری مور خوکی موری مور خوکی موری مور خوکی موری داپ ماچی نن راحت دے دغ ٹول ستا برکت دے ستا غمونا ما تیادی ستا فکرونا ما تیادی تو لشپا ما تگو آکڑے ستا نفلونا ما تیادی زدی گل کمزان دی خوری رس پر نی دبات وگمئے کلا شمنا جوڑا ستا جڑا ما تیاری گی ماچی ہووی نے تکلیف کی ستا جڑ گے سمرا خوگی گی یو یو حق دی پما غر دے دا بسنگا پورا کی گی تچی نئے خدای دے نکڑی زما چون بسن پیری گی خدای دے داسی نکڑی چری چیزیم او تدھی نئے